احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم. یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق سږ کال د ماشومانو نړیواله ورځ په افغانستان کې نلمانځي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښې غړې ثنا اعجاز سره شکېدلی یو.
پی ټی ایم خو زما په خیال دې وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنګ مخالف تحریک دی.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې خلک د مځکې پر سر په خاورو دوړو کې تاود لمر ته هغه دواوې خرڅوي چې په نړۍ کې د ډاکټر له نسخې پرته څوک نشي اخیستلی. دا سریا واورېدونکي پروګرام هم در وپکې ستاسو په شخصیت شوي پیغامونه خپرو. تر هر څه مخکې خبرونه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وشو. طالبانو په بلخ کې د یوه ډاکټر وژل کېدل تایید کړل. په ایران کې د بشري حقونو د یوې مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وسوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د څلورویشت ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې مشر هیو ویلیانسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پر مهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او له دې 9 میلیونه وګړي د قحطۍ سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی. د بلخ ولایت د روغتیا ریاست سرپرست مولوي صدام نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د ډاکټر نادر عالمی مړی د مزار شریف په لومړی حوزه کې موندل شوی.
ډاکټر صاحب شهید نادر عالمی د شمال یو عزتمن شخص و چې دوی میاشتې مخکې اختطافچیانو تښتولی و او داسې ښکاري چې تېره شپه د سختې شکنجې په نتیجه کې مړ شوی دی. موږ یې جنازه وکړه.
ډاکټر عالمی چې په مزار شریف کې د یوه رواني کلینیک مشر وو د وږي اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی و. د هغه کورنۍ ویلي چې تښتونکو د ډاکټر عالمی د خوشي کېدو په بدل کې د 1 لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په کابل کې ځینې ښځې او نجونو د یوه کتاب د مخکتنې لپاره سره راغونډې سوې. د دې پروګرام یوې تنظیموونکې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مبارزو ښځو د حرکت غړو د پنجشنبې په ورځ د خیابان اعتراض قدرت د کتاب کره کتنه وکړه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ښځو دا ډول فرهنګي غونډې چندان نه دي سوي. د کابل په ګډون په 2 ولایتونو کې ښځو او نجونو په وار وار اعتراضونه کړي او له طالبانو د خپلو حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. په لندن کې دیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې نرګس محمدي په کرج ښار کې تیره سه شنبه په خپل سری ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یوه وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دغه کس د 2019 کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشر هبه مورایف په اعلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بې رحمۍ عام عمل دی. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل سوي. د وروسته له هغې چې تیر کال د بلتون پالې سیمې ناګورنو قرباغ پر سر د دواړو هیوادونو د څلورو څلوېښت ورځو لپاره جګړه وه، تر ټولو سختې نښتې بلل سوي دي. آذربایجان بیا د تیرې سه شنبې په شخړو کې د خپلو اوو سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دواړو لوریو د دې تازه شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچولې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي له څلورویشتو نورو سرتیرو سره ارتباط پرې سوی او د آذربایجان ځواکونه د دوی دیارلس سرتیری د اسیرانو په توګه ځان سره ساتي. او د پولند پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو وار بیا لږ شمېر پناه غوښتونکو له پولې پولند ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس د قلمرو په دغو کمپونو کې پناه غوښتونکي په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونو یې بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه سوي دي. له دغو تحولاتو ښکاري چې د اروپایي ټولنې په ختیځه پوله کې د پناه غوښتونکو د څو اونیو بحران په کمېدو دی، خو لانجه لا هم ختمه نه ده. اروپایي ټولنې د بیلاروس هغه پیشنهاد رد کړ چې له مخې له دې ټولنې د 2000 پناه غوښتونکو د منلو غوښتنه سوې وه. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو تور لګولی چې پر بیلاروس د بندیزونو په ځواب کې په لوی لاس پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا سرحد ته راوستلي دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1945 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ سږ کال نه لمانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سږ کال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ توره ده. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیات یې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ویلي چې سر لنن د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور، خپل ډیجیټلي فعالیتونه درولي او په دې سره به دا وښيي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت په ناورین کې دي. یونیسف ویلي له 14 میلیونه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال لاس په کار نشي، لري نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی دغه برخه له بشري ناورین سره مخ کړي. له دې ورهاخوا په افغانستان کې بیا تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف دغه شان ټینګار کوي چې ټول افغان ماشومانو ته باید د خپل روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. اقبال سره چې د شپږو اولادونو پلار دی وی له تیر یو کال راهیسې خپل اولادونه د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوي. یو خو د تعلیم له نگاهنه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نشي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چار نیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
سراج په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره باید جدي ګامونه پورته کړي. له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په ملګرو ملتونو کې د دوی د استاسولۍ لپاره نوماند سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې جمهوری نظام ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون خورنې د غورځنګ د غړي او د پاکستان د پارلمان د استازي علي وزیر د زندان نږدې یو کال پوره کیږي. د هغه مېرمنې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دومره مایوسه ده چې د ځان وژنې فکر ورلوېدلی. پر علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونې تور نه دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ سربیره د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت اسلامي د علي وزیر د ملاتړ لپاره ژغ پورته کړی. په دې اړه د بشیر ګو شاپور د علي وزیر د مېرمنې په فریاد پیلیږي.
کور ړنګ ده، د وژنه چې دا نشته. سړی چې دا خودکشي وکړه دبره غو سارتي چې څه یې کړی دي چې موږ تباه کړو.
په ژړا سر د خزا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایره علي ده. د څلورو لوڼو او د دوو زامنو مور سایره علي له یو کال راهیسې دغه دراتک په انتظار ده. نوموړی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې میړه د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي، نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې دی. علی وزیر د تیر کال دسمبر راهیسې په کراچۍ کې په زندان کې دی. هغه په سهراب ګوټ کې د کړي هغه تقریر له وجې نیول شوی چې نوموړی پکې پر امنیتی ادارو نیوکې کړې وې چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایره علي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خواست کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړي دي. هغه د نومبر په 18مه په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل دیر شو کلونو پیژنم. د کورنۍ ول لزغړی په ډز وجل شوی دی. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای، خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک، نو بیا ولی علی وزیر بند دی؟ خو هغه خلک خلاص دی چې ګولې چلوي.
د علی وزیر د قید موضوع د نومبر په 18مه د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راتازه شو. دغه مهال درې دیرش بلیونه د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په محل منظور شول.
سیکنډ امندمنټ سټینډینګ زیب اف سینیټر مشتاق احمد.
خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غږ نه و. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت و غنده.
علي وزیر کا یہ نه ہونا قابل مذمت ہے.
د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان استاذي محسن داوړ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي، خو یو سوله خوخه پښتوني بندي کړي دي.
دا خبره اوس ډیره واضحه ده چې دلته د ټي ال پی خلک رهاکیږي یا ٹی ٹی پی سره مذاکرات کیږي یا دا علی په کوم دغه چینی ورشوه ده په کوم تقریر دغه شان ته تقریرونه ده په دې ته نورم شوی دي. د پنجاب ډیر پارلمنټریز چې دا غیم دا خبره کړي دي، هغه باندې به مقدمه هم جوړې دي، خو هغه به ډیر زر ضمانتونه هم شوی دي. ولا به مرغه د علی په کیس کې دا کیسه بخي نشته او ټول نظام چې سونه کنټرول ده دا یو نوی مثال هم ده. او بل ته ما غټ خبره چې دا کم ډیسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه په کم تقریر نیول کیږي، هغه سره یو قسم چلند کیږي او دا سره به بل طرف ته یو پښتون پارلمنټریان هغه چې یو تقریر کوي هغه سره به بل قسم چلند.
په کراچۍ کې د بندي علي وزیر پاړه مو چې کله د سند وزیر اعلی دفتر سره رابطه وکړه، نو هلته یو سیکریټری د نوم نخ پرولو په شرط وویل چې د عدلی په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو پاړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمه اوریدنې شوی او په هغه فردي جرم عاید شوی، خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخنه وغواړي نو خوشې کېدلی شي. پوځ په دې اړه ښکارا څه نه دی ویلي. علی وزیر د جولای په 14مه باجوا ته په لیګل یو لیک کې ویلي وو چې لده د بخښنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مخکښ غړی علي وزیر چې سوله ییز اعتراضونه یې کول له 1300 راهیسې په زندان کې دی. بل لور ته په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوي خوش کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړ، خو پخوا حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و. د سعد رضوي پر خوش کېدو ګڼو فعالانو اندېښنه ښولې او دا یې د پاکستان سیاسي دوه مخیتوب بللی دی. د پښتون غور ژغورنې د غورځنګ ل مخکښ غړې سنا اجازه سره زما همکار مرکه کړې ده او په پیل کې دا پښتنه کړې چې د علي وزیر د خوشکې دوله لپاره تر هو اوسه هڅې چیرته رسیدلې.
د علي وزیر چې سو پوری خبره د ګوري هغه چې کم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې لاغي خلاف د کرکه او د شر ډکی ویناګانی وي اوس کوم غړومبې سوال ته ګورو هغه مشران چې لاغي خود ته او تری خالم کړ دي انسانان موجل دي لکه کلاو کرایم دي او دلته د کرکه او د شر ډکی ویناګانی دي د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکی ویناګانی کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي زما نه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سورلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېد دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمې دي زه په دې وخت کې په د یو درزن زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه او دغه دې کنانو او بیا هم مو سردا کیږي د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او وهل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دي خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت تخپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي ناغه به د اب بندي وي تور تمبو شاته بوي او اغه کې علي وزير داغه ښکار شوي دي
اوس حالات هم بدل را بدل سول د طالبانو د کورونای چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنز په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویل دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبران دي هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر تیرې د دې ځان له جوړ کړې دي ٹی ٹی پی ہم دا پاکستان چکم لاسپوسی طالبان دی دا ہم یو قسم لے دا پاکستان بی ٹیم دے دا فرق دا تو پیر مونگ نہ منو زکا چی ٹی ٹی پی چکو زیان رسولے دے نو آغای سیویلینز تا رسولے دے آغای جمہوری آوازو نے چی دی آغای ٹارگیٹ کری دی حدفی وجنے دا نیشنلسٹو کری دی دا وامی نیشنل گن دا پسون خلق وجلی دی دا کسی نور نیشنلسٹ خلق وجلی دی چی دا پختنو پا منزنے پختنخوا پا جنوبی پختنخوا پا شمالی پختنخوا خوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک هغه ټول وجل دي زیان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې اتیا زره خلک وجل شوی دي زمونږه اکانومي ته زمونږه املاک ته نقصان رسیدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي د کوټي وکیلان وجل شوی دي د ای پی ایس ماشومان وجل شوی دي نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي او بیا دا سیم کې کلستا خپل خلک وسره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتوب او د لوزنامه دا خود پاکستان د استخباراتو یو عدد ته وګوره په دې لوزنامو کوم تحریک لبیک سره هم وشو کوم د مینس ګرتوب چې کوم د افغانستان د طالبان یا د حقانی د شبکې طرف نه مرسته کیږي چې دا وشي نو زما په خیال زه تاسو ته لک تکرار کوم چې دا سه قسمه لوزنامه دا سه قسمه مینس ګرتوبونه دا ډیر ډیر زل شوی دی خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دي چې د دې سره لاس تر وړنې وي خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي دا دی او د غلوولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قانونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلوولو د پاره دا کیسې کیږي خو د دې سره اثر نوي ځکه چې دا سه قسم لوزنامه په وزیرستان کې د نیکوامت سره د بیت الله محسود سره د حافظ ګلبادر سره په خیبر کې د منګلباغ سره په باجوړ کې د ټولو سره شي وی دي بار په بار خدا چوکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کو وخت په وخت شوی دي نو دا ټول هم دی په میوبل په مینس کې پاتې کړی دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي اغه ډلې استعمال کې چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي
د پښتون شورنې د غورځنګ مخکښ غړې سنا اجاز
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمیع الله په غزنی کې تابوتونه جوړوي. د وی د طالبانو لاره تکسره کاروبار خراب شوی، خولدی پلو ورته خوشاله دی چې په دغه شهر کې د یو بل وشل بند شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ښار د شفخانه سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوختي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. خوسمیولا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنی ناست دی. دی پر سړک تیریدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیولا تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیولا وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه شاید جوړ نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندي شوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پورې کړی او بندیزونه یې پرې لګولي دي. ولسمشر جو بایدن د واک له ترلاسه کولو یو میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په شپږتنو ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایرانی ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې دو تنو چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي، د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی، د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عوامل وو. د دې راپور له مخې امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ او شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوي د 2000 د اگست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو، په آنلاین ډول د خپلو هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور له مخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغی معلومات خپره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکونکو ته یې ګواښونکي ایمیلونه استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر باسلو لپاره وبلله.
ستاسو له پیغامونو.
زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ساسره په تماس کیم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو هیله ورزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ نوي فیصد خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خولې وازې نیولي، د هغو سره مرسته غواړو، د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکړو. که سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ وخوري، هغه نیمه چې د همسایه سره نیمایي کې، انشاءالله تعالی الله پاک به دوی ته خیر او بدله هم ورکړي، او زموږ بېوزله هیوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسمت الله یم ورور را د پکتیا ولایت نه مخدده که طالبان نه تنگو کنه پشپی پیوا بجه را شی وی چی روطای را خی دوده منگل دوده لکو ما زایا کن کس را بطک و مورو را نوالا سلام
بله رحمت الله مجاید ده کتواز تمازی سوایم ازادی راژیو ده پیغام باید دیما پیغام لولپور و چارواکو ده طالبان و مسیران و تا ورسی خاص طالبان و تا و طول و تا ده اسلامی دولت تا اسلامی امارت تا د ټول نړۍ انسانانو سلام وایم. بعد سلام دا سوال اسلامي امارات چې تاسو اسلامي راغلي یاست، مو ورور جان تاسو سره کومک کو، ملت کومک سره کو، جماعت چې به یو ګوله مړی در کوله، یو ډوډۍ به در کوله، نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته معلمینو ته معلمانو ته مشور کوي لاره کومه یو ته پیدا کوي. دا د ورځې 15 میلیون روپۍ تاسو ته خالي 3000 پاسپورت راځي کابل کې پاسپورتونه جوړیږي، او ګمرکونه چې دي ګمرکونه چې تاسو ته 100 روپۍ راځي هغه به یو خدای ته معلومي او تاسو ته به معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دغه سره دوکه کوي. یاره کمی د مایبینو مشور کوي، د شهیدانو ور کوي، معلمین اور کوي. اره کومه یی تاسو پیدا کوي کله امریکا خدای مې ربانه کوي راي کو هغه بیا رپی تاسو دروخی. اوس نن سبا خلک دی اقتصاد ضعیف ده، در بدر دي شیطان ور کړی دی، یخم راغلا زمم غلا رغم ملت یو دی ټول ملت ته غاغ ده که دایما شي غاغ ټول ملت ته خوخه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر څلورنی مو بجو ورسته ازادیا ووریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخ غن نور سبت شبي پیغامونه خبرو. د ازادیا لرو په دې خبرونه کې مو دا مسله هم راخیسته ده چې په هلمند کې د سړک پر غاړه خاورو جوړو ته یو شمیر کسان درمل پلوري. ډاکټران وایي چې دا درمل شای له تاریخ تیر شوی وي، او کچرته له تاریخ تیر شوی هم نه وي، خراب هوا لمر دوړي د دوا کیفیت خرابوي، او دا ډیره خطرناکه مسله ده، باید مخېونی ول شي. په دې اړه به وړاندې ووري خوښ یو پزړه پوری موضوع اخلو. د فضائي چارو متخصصانو په ول مریض منسومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو 150 نوري کال لري ده، د سیارو حیرانوونکي حرکت لیدلې. دوی وای د دې منسومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره توپیر لري. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا یې په حقیقي نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو 150 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضائي علومو پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستي، او ورته څرګنده شوه چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندی وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی، او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوونست بورر چې د دې چیرنې د ټیم مشي په غاړه لري وای دا پرشتیا حیرانوونکې و. زموږ له خپل شمسی نظام سره خورا ډیر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. د همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
څلور نیمه بجې شپې و سم لاند خبرونه.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ نه منځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیوال ورځ ده. یونیسف ویلي چې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څنګ مشر په ویلامیه کې ویلي چې دغه بحران سیمه تازه چیلنجونه پیښوي. د بلخ ولایت روغتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص ډاکټر نادر عالمی د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی دی. ډاکټر عالمی دوی میاشتې مخکې په مزار شریف کې تشتول شوی و. په کابل کې ځینې شزي او نجونی د یو کتاب د مخکتنې لپاره سره غونډې شوې وې. د دې پروګرام یوې تنظیمونکې ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د مبارزو شزو د حرکت غړو د پنځمې پورز دا غونډه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه د بشري حقوقو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشی کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل شوي دي. او د پولند پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو وار بیا لږ شمیر پناه غوښتونکو له پولې پولند ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس تا قلمرو په دغو کمپونو کې پناه غوښتونکو په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونه پناه غوښتونکو بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه شوي دي.
په هلمند کې درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. ډاکټران وایي د سړکونو پر سر د غیر قانوني درملو د پلور مخه باید ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمه د لرګیو په مرسته دروي او د هلمند د مرکز لشکرګه او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ګورته په دې جبه جمعه بازار وایي په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دی خاورو کې پر ټاټونو سرل مرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دی کړې په دی بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل یې شي او پر خلګو یې پلوري. د کسان هم ټاټ راځوړند کړي خو درمل یې سرل مرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته د خپل ناستی درمل پلورون کې دلته لا خبرو کولو ډاډه کوي. خو نور احمد مشته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې د دلته پلوري.
کلپول را سره ستا معنا پیناډول را سره ستا سیپټران شربتان را سره ستا انتاشید شربتان را سره ستا نو کومي ګوري را سره ستا مکسلین شربتان ستا بیسلین ستا نو پدغه
اسمو. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم دی چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایشي چې شین کاغذي ګولي، سور کاغذي ګولي، جړا او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو بیا دې چارې اندیښمن کړي او د عامې روغتیا ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې دغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمیر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. لډلې مچولا او زبیولا وویل
یا
باندې چاټ یا میز یشي خپل مشر بغه خپل دوای پرېږدي برا داخل وته به سودا ورکی د خلک دین راځدار شي ګوري یان د سانان د بار د دوا په دې ترتیب سره پدامې لوګي چې پدامې لوګي دغه د وخانی چې دغه باندې کې یو ځای ته شځای ورته پیدا کی چې خپل معنا د لمر ونه وي د دوا چې لمر وي د
سره د پدامې لوګي ول مرتبې کیفیت درمل خرڅیږي ټول خلک خپل سر د واګانې خرڅي نو موږ د امارات سره غشتنه لرو چې دته چې شش شپه خاني جوړي کې د مسلمانانو ستوري د شتو خلک دي هیڅ نه لري ډېر مفلسه غریب دي نو د امارات سره موږ د غشتنه ده چې دته د میلو دواوی باندې سي
د نادالی ولسوالی د غوڅیدون کې وایني واز د پنادالی بلکې په مرجې ناوی او یو شمیر نور ولسوالی کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکی کسانو لخوا پلورل کیږي په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وای کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي شاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سی او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سی
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر لخوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي فارماکولوژي نه وي نو حتما دا شانه کې د سغلتی را مست کیږي او د دوا د پرې چې ګټه ورسی سایډ افیکټ چې جنبی عوارض تبارس
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندیشنه شي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسیا او قانوني چلند ورسره وکړي د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازي په هلمند بلکې په ورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بې وزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د دبليو اف پی له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خوراځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم زه بریال افغانیم د لنګار نه خبرې کوم کومه طالبانو اعلانیه چې ورکړې پر شپې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جوړوي موږ ته څه پته لګیږي چې موږ کسان په کوم ډول په ژوند کې طالب دې د دایښه د خپل څه دې او کومه لږه په دې کې دې ټول خلک دې سم سره مخامخ کړي دې نړیوالو نه د غوښتنه دې دې طالبانو چارواکو نه د غوښتنه دې د افغانستان سوله مغوخته سوله چې نه راځي او د تاسو له مکمله مقتدا غو مشکل جوړیږي د خیرې ته وګورئ د قرآن روي ته وګورئ چې عوام خلکو سره د زور او زیاتۍ ځل مکوي ډیر وکړي د ډیر په جګړو کې لاسونه ورکړي خې ورکړي تنې ورکړي کونډې اتمان را پاتې دي دوی د اردو ولا سره ظلم کوي د پولیس ولا سره ظلم کوي د شګوان سره ظلم کوي د خدای په خاطر د قرآن په خاطر باندې د نور د ملت پرېږدي السلام علیکم د ننګرهار نه خبرې کوم د طالبانو خوا چې کومي وژنې کیږي د طالبانو خوا کومه د پیو وژنې کیږي کوم خلک تر کیږي دومره په تیر نظام کې نه وو ولې د خلک مسلمان نه دي څنګه چل دی او کوم ډول وژنې کوم تورې وژنې تیر ورځ د نیر نه 15 نفر راو بازل سرونه نه وکني وي والسلام په احترام
السلام علیکم حامد ام د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم مشکل مودا د وکله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکاندارانی او ساغلی دې دکانونه مې ترکې او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي زمکو کې جوړ شوی الټا کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت دکان شاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړوکې دکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. موږ کرانشین یو، زموږ د دوکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ ته راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دوکانونه هم پرېږدئ، دیوال پکې وکړي.
د آزادۍ راډیو پر کوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو له سرنورمه دغه پیغام تاسو ته امانتن پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانتن وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بله ځایه مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد علی و پادارم د هلمند گریش ول سالی سر پیغام لیک تر غلم. ارجو دا د درې میاشتې تر مخکې د گریش ول سالی د سقوط حالات نو د جنگ په وخت کې په بازار سره ملکان او کورنی خلک ټول وو. په بازار کې واز طالبانو د پخوانی حکومت عسکر او خلک وو. نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله، چار ځای به وارنه د غلیمت په نامه باندې د خلکو سره شخصي شان اخستل، چې دا د حکومت د خلکو سره شخصي موټر واخیستل، موټرسایکل یې ځینې واخیستل، د مکتبو سره غالۍ او پرشونه او چوکۍ وړلې، د خلکو سره ډېر شیان واخیستل د حکومت د شیانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړ، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرده راځي، دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرده خلک سلا کېږي. د خلکو د کورو څخه شخصي شیان وایستل. دا د حکومت چې خلک خو نه وو، یوازې طالبان وو، په بازار کې بل څوک نه وو. شرم طالبان وي مشرانو وعده وکړلې چې دا خلک به ګرده خلک سلا کېږي او قانون منګل ته به سپارل کېږي، په دې سره به ستا کېږي. نو متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو چې تر اوسه پورې وسلوال نپاره هم ورته راځي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي.
بلې السلام علیکم، جواد حیران ما د جلال آباد څخه. دا د اړیو نه غوښتنه کوم د ازما پیغام ضرور نشر کړي. په تورخم کې ډېر زیات افغانان لټول شوي دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي، خو دغلته طالبان د دوی سره سخت ناجایزه کوي او هغه کسان چې دوی پېژنې پاکستان ته اړی او غریب خلکو دغه 4 او 5 ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دې غمه دې وخوړل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. وسلام.
السلام علیکم، د کندهار څخه سیف الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک یی چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی. د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو باندې واجب دی پیږي. بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مشروط دي، صحیح حقوقونه مشروط ته نور کو کفل کنه ځنه ته زر کنه ځنه مشر قران باندې ایمان لوي دی. قران مغوالو قرآنی نظام غواړو.
السلام علیکم، ما سلام ده زهیر ادو ته ورزیږه وروره. دغه مرستي چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپل یا خی بالا یو لږ چې پاتې شي د خلکو ته ورخی، دغه د سړي په لاس ورخی. د مرستي خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان ته خو نه راغلي، د مزار کې ګرځي دغه طالبان ته باران دواله او یو بوجه ورکړي. نور کلي وارو ته باندې شهر اكو نیم پیرو دا رقم ورکړي دي. شي نه رسیدي د خلکو ته، د ملکي خلکو ته، دغه خلک بالا لکه د سابق دغه چې اخی د خپل مرګور باندې تقسیمي دغه دي، دغه چار سړی مرسته کوي، دغه دي سفر ورته صحیح چې په کورو کې ارسلي تخبل لاس ته ورسوي.
درنو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان ہم غٹائے دے لخوسنا گران ہم کرانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاس نہ منندے ہم دکا ماتے ہر پکت پکت ہم دے واخی لرا پد تاس خپل پیغام سکھنا. زمرو ستلشی ہم پدیوتن کے یو مکتب و غم دیر باندې باندې کلو، زما خیر باندې خاور وړول، خو ما سره نړیوالو کومک ونه کلو. زه د خواد نه ونه ونه بسلام ژوند ستړی شوی یم. نور نه غم نه لایم، نه غم لای کیږي. نور د کټ سترګو ژوند د هر څه دی وای منو به پر رقم ته حالت کی زغموی خو نور نه کیږي لمانه. زه زما کورنۍ زه نه غواړم چې خپل کورنۍ برباده کړم. زه هیله لرم زه راتلونکی لرم.
سلامن نانی کې هله خې پرځنه مې ومنه ګولولي وطنيار يم اړیکه مې د پکتیا ولایت اړیوب زادای ننیولې ما مخ کې تاسو سره پیغام شریک کړه و چې د ازاري رادیو څخه پیدل تډيري کمزوري دي متاسفانه چې جوړي خيوري نه شوې غا په اس دبليو کې اوس بي سي صافي چوري ورکه شوې.
بله سلام علیکم زوت لاکیم خبرې کوم د کابل سره اړیکه نیولې د وروره مې نظامي خلک یو سلور ورونه یو وروره جن ځوانان یو او په میدل نه سور کړي د سلور میشته کیږي چې بیکار یو اس کار روزګار نه لرو هریانه سیتو کو موږ مجبور کیږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته لاس موږ ته کار روزګار په افغانستان کې نشته.
سلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یا فایز دی یا پښتون اند چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې کا دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وصلې یا سلا د دروازو نه شي خلک دا مرمې تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دې ستونزه کې اخته دي.
السلام علیکم عبدالعزیز احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو پټور کارکونکو باندې اول دوار سلام وایم او پس له سلام څخه د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مستد دبليو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارټونه راکړم مسته هغه به نقدي پیسې وي نو موږ هر ضرورت چې به موږ درلودي هغه به موږ راپکوي اوس چې بیا په دا حکومت کې دې کارټونه راکړي چې ورسو د کمپیوټر ته وړه یو یو بوجي وړه راکړي دوه واره یو یو بوجي وړه راکړي ده بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو انرا غایم د ټلیفون پر سره د ټلیفون پر کار شه ام د هلمند سره ورجان از مر پیغام دار دي چې زموږ مشکلات نه دغه نه ډیر سی وی دي چې دلته امارات تا دي کمین سوې دي مرشد دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دي کوم څه قران ته مخ په د بل پر مزکه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوري فشار یاني نو مر څه دار سچ دي څو چاته ور څه چاته وځاړو راځي پر مخ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خلق ته وکړي د خدای رودي مصطفی د نور کورونه مسلمانان پاتې او موږ څنګه راغلي ولی دا څنګه پلان د خدای رودي تاسو ورته کورته کورګه د مسلمانان درې بدل دي د خپل کسب په خدای کې په دغه اته نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولارد پر چا باندې وځو د خدای رودي.
سلام علیکم زه ابو کریم نمیژم دغه بشری مرستې کیږي هغه ټول د خوش خاله نه وشتکې د بل ځای یو خالق دی و مسکینان دي نو کارتونه ورجو کړی یو لا مسکین ولاکي مسکینان د ماشام دوډي ولاک لري خپل په کورو کې ناشته نو وروره د ګلور په چار واکس می دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وزیاکي هغه وسم هغه پیاس کو په ساتي هغه زړه خاينین دي مرستي ورکی خوړو غریب ټول د لوږی مرسو نو سلام ته احترام دی مننه.
بلی السلام علیکم زه خالد مهاجر به هلمند ولایت ګرم شین ولایت شتا د پیغام ته ورکم ورکم مې چې د هلمند ولایت چې راځي کوم ته ځي چې د چې دا مې چې په خلکو ته نور کول کیږي ما خلک باندې ما شرم څه دا هیره ده چې کوم ته ځي چې د سکي دی کوي دا د مې چې په خلکو ته ورکول کیږي او کوم ته ځي چې وځي چې کوي دی د کلی ملک او د کلی مولا مغاوي ورځيته هغه چې دوی ور سي د امني هم نه هم نه طالبان څه دا هیره ده تر مخ دی خره حوزیه والا بخفل حوزیه کې سروي کول کله تر کله به ګرځي دل د کله ایمان چې پښتنه کول چې تاسو هغوی کې مسح څو دی مرسي ما غوته ډیر کول دا زادي رئیس څنګه هیله چې ما په غو نه شي وسره.
السلام علیکم د زابل ولایت د سره ژغیر نوم می بیا شاده و دې زابل ولایت سمرستره چې مستنه رسي دې راځ په ماجر کې کښینی نړو ماینه څنګه پر څنګه ورته ناسي و هغه ته مرستي ورکړي نو موږ ته حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره سېدل دي ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا طالب پښتنه نه کوي چې دا خوار او غریب ته دی ورسي دي دا مرسته کور په کور دي پښتنه ورکړي د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استباله وای نو څوره چې د مرستي ته چوپان ته دي مانا ولایتون زابل ولایت سی باچ نور زایت ولی باچ وروره خود دو خلق اکثر شنه وک ولی دغی کریه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو له بیلا بیلو سیمو په بیلا بیلو ستونزو راستولي وو. زینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکار دي، بیروزګار دي او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د دبليو اف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلي چې په افغانستان کې بشری وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چارې چیرته رسیدلې.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو له خوا راغلي کې د بشپی د ملګرو ملتو د کرنې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا اف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونو په ګډه هغه ترسره کړی وي. او د تیرو لسو کالو را په دی خوا هم هر کال دغه سرویګانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالت کې دي. ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې دبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ دپاره هم د اندېښنې وړ دی د یو بشري ادارې په توګه. او دا همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غاړې دا دی چې هر څومره زر چې کولای شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د ادارې د ویندوی په توګه زنه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچا داسې ناڅاپه لوړه شي؟
بشری ادارہ دا وحید سیاسی ملفوظات، نظامی ملفوظات، اڑی کے عوابط دے کے نظام گڑھوں دخل ہوئی او نہ پکے داخل ہوگا زمن خداف آواز ہے کہ بشری مرست پورا سول دی اگر اڑمن و کسان ہوتا ہے چیلی اور تاڑتیاں لگے اگر کہ ہر چرتوی تر ہر بیرغ لان دے یا ہر چاکریت لان دے پر ہر سیمہ کے تاسو وګورئ. دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښته. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ وو. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. پنځه ولایتونه د پلې دی په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوي دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه افغانستان یې ډېر وځپل. ځکه افغانستان له ربالله له مخکې نه یو غریب هېواد و او په دې سره د جنگونو داخلي بې ځایه کېدنه. تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره د تر 6,000 خلکو نه زیات بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثره نه بزګر وي او هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نه شي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي. دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار دی. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بې ځایه شویو کمپونه، نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې چولې دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربا کمیونټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه ډېر زیات دي. والې مالې هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره، تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې. د دې د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرلای لاسه ورکړ. نو دا ټول هغه لاملونه دي. دا راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي. دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو ومومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده تر دې شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري. د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. موږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې موږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې د ډبلیو شپې نه ده، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت د یو څه کابو کولو ظرفیت شته. که د یوازې د ډبلیو شپې په اړه زه خبرې وکړم، هغه په دې معنا چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورټي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږد او رالېږد ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 1,000,000 نه زیات کسانو ته د کال له پیل نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي او مرستې رسولې دي. هدف مو 4,000,000 دی په 2021 کال کې، چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4,000,000 خلکو ته مرستې ورسېدې. دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات. او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو لپلوه نه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره، که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړل شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته موږ ډېر نږدې اته را رسېدلی دی. ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. موږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړل شي، تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین نه
وس تاسو د امکاناتو لپاره لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 1,000,000 نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل. موږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره چولې دي او بعضن مجبور شوي یو چې په خپل داخل دی د بشپي یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د پدې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیا کومک وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو. او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي، بعضن موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
امانی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایي څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بیلابیلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی څنګه تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
په دغه ورځو کې د بشپي په سازیتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه زه تاییدوم چې د بشپي دي. ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي له هغې لارې. هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د ډبلیو شپې مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغه شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره په امانګۍ، د نورو بشري ادارو سره په امانګۍ، د انجوګانو لخوا د هغوی سره په امانګۍ، او دغه راز د خپل د خلکو د استادو په نمائندګۍ د سروګان تر سره کیږي لیستونه آماده کیږي او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا د وزلې کورنۍ دي په هرو څو کورنیو کې د کورونا ګوري او د هغوی وضعیت ښه اوري بیا ارزوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بې وزلې خلک چې اړمن دي
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د اونۍ پروګرام پای ته رسیدي او ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.